رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوې. زه ګالیرانا نورستانی یم. په سر کې پام کړئ د خبرونو لنډیزته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تروریزم په سیمه کې ناسور دی او سلې ګډې هڅې ته اړتیا لري. چین پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر پور ورکوي او هند خبرداری ورکړی دی چې په کشمیر کې د ځانمرګي برید په ځواب کې به سخت اقدام کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور موضوعات مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانستان نه د یو شمیر امریکایي عسکرو د وتلو امکان شته،
اما در شرایطی هستیم که احتمال خروج یک قسمت از این قوت‌ها وجود دارد.
په کندهار کې د پولیو ضد کمپاین پیل کیږي. دار پوتونه ورسته وړاندې کیږي. خوست د محل خبرونه شافیا سردار او عاشق الله درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تروریزم په سیمه کې ناسور دی او اسلې ګډې هڅې غواړي. ښاغلی غنی چې دا مهال د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره په جرمني کې دی، د خپل ټویټر په پاڼه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دغه هیواد د احتیاطي پولیسو د مرکزي ادارې د منصبینو د موټرو په کاروان د تېرې ورځې برید په سختو ټکو غندلی. جمهور رئیس غنی ویلي دی چې تروریزم ناسور دی او باید چې په ګډه ورسره مبارزه وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو د کمولو په حق له هر اړخیزه څېړنه کوي. د امریکا ملي رادیو ان پی آر چې په کابل کې د امریکا د سفارت داخلي یادښتونو ته لاره موندلې، رپورټ ورکړی چې په کابل کې زموږ شتون د کلونو په ترڅ کې په غیر معمولي توګه پراخ شوی. دغه ماموریت د نړۍ په کچه تر ټولو ستر دی او تر هغه څه لوی دی چې باید اوسي. د نورو سترو سفارتونو په پرتله دوه چنده ستر او په بغداد کې د امریکا د سفارت په پرتله 15 چنده ستر دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دغو یادښتونو په حق لسنې دی ویلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ان پی آر ته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو په کابل کې د سفارت د کارکونکو په کمولو ټینګار کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو دقیقه شمیره نه ده څرګنده، خو د امریکایانو او محلي کارکونکو او همداشان د قراردادیانو په ګډون د هغوی مجموعي شمیر زرګونو تنو ته رسیږي.
د قندار روغتیایي مسؤلین وایي د غورک په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ګوزنډ وهلی ماشوم 15 کلن هلک دی او په خپل ټول عمر کې یوازې 2 ځلې واکسین شوی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته څخه اوري. هند خبرداري ورکړی چې په کشمیر کې د ځانمرګ برید په جواب کې به سخت اقدام وکړي. د هند صدر اعظم نریندا مودی د پرونی ځانمرګ برید ډیپلوماټي په پاکستان واچوله او خبرداري ورکړ چې سخت جواب ورکړي. په برید کې یو څلوېشت کسان ووژل شول چې اکثریت یې ملیشا ځواکونه و. د هند صدر اعظم زیاته کړه چې زموږ ګاونډی هیواد فکر کوي چې په داشان بریدونه به موږ کمزوري کړي، خو داسې به هیڅکله ونه سي. مودی وویل امنیتي ځواکونو ته بشپړه ازادي ورکړه سوې چې د وسلوالو ډلو په خلاف عمل وکړي. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند بیا د هند د صدر اعظم دا څرګندونې رد کړي او وایي چې هغه یې په انتخاباتو کې د سیاسي ګټو لپاره کړي.
امریکا دغه برید غندلی دی او د پاکستان یې غوښتي دي چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو پناه ځایونه دي له منځه یوسي. چین پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر پور بل او بلایوزه مرستې ورکوي. چین ژمنه کړې ده چې د پاکستان په مرکزي بانک کې د بهرنیو اسعارو د کمښت چاره به کوي او هم به د ټولنیزو او اقتصادي پروژو لپاره ورته پیسې ورکوي. پاکستانی چارواکو او چینی ډیپلوماټانو دا خبر تایید کړ چې چین به ډیر زر د پاکستان په دولتي بانک کې 2.5 میلیارد ډالر واچوي او په دې سره به په دې بانک کې د چین تجارتي پور چې په روان کال کې پاکستان ته ورکړای 4.5 میلیارد ډالر شي. چارواکي هم درنګ وایي چې نجمنه کړی دا چې په پاکستان کې د پوهنې، روغتیا، حرفوي زده کړو، د څښاک پاکو اوبو او غربت د له منځه وړلو پروژو ته 1 میلیارد ډالر ورکوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ غواړي نن د ملي بیړني حالت ته اعلانونه په اړه خپل پلان اعلان کړي. ترامپ په دې اقدام سره د کانګرس د موافقې پرته له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال جوړولو لپاره بودیجه ترلاسه کړي. جمهور رئیس ترامپ دغه څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د کانګرس غړو د سرحد د امنیت لایحه تایید کړه، خو پکې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ غوښتل سوې بودیجه پکې نسته.
په دې حق له درنودونکو تازه خبر هم ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ 2 شپې وړاندې په سپینه ماڼۍ کې ملي اضطراری حالت اعلان کړ او په دې خاطر د سرحد کې د دیوال د جوړولو لپاره پیسو د ترلاسه کولو لپاره خپل فرمان هم صادر کړ. امریکا غواړي چې د اسلامي دولت یادایش په خلاف ائتلافي ځواکونه لا پسې پراخ کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پټ شان هان نن د جمعې په ورځ د جرمني د مونیخ په ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ځینو مهمو غړو سره د ملاقات نه وروسته وویل چې داعش په سوریه کې ډېر امکانات او سیمه د لاسه ورکړي ده.
په برما کې محکمې 2 کسانو ته د مرګ سزا ورکړه چې د یو مشهور مسلمان قاضي په وژلو کې لاس درلود. دغه 2 کسانو د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د کانې په نوم یو مسلمان قاضی وجلی و. دغه مسلمان قاضی د برما د مشر آن سان سو چی نږدې سلاکار هم و. محکمې 2 نور کسانو ته چې په دې قتل کې د لاس درلودلو شک پر کېدی د بند سزا ورکړه او امنیتي ځواکونه په یو 15 مشکوک کس پسې ګرځي چې تر اوسه یې ځای ځایګۍ نه دی معلوم.
او رسا خبر ده چې په روسیه کې چارواکو یو امریکایي پنګوال د اختلاس په شک بندي کړی دی. د محکمې یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د مایکل کالبی په نامه دغه پنګوال د پنځشنبه په ورځ د کمپنۍ د نورو غړو سره یو ځای نیول دی. محکمه به نن پریکړه وکړي چې آیا دغه امریکایي پنګوال په بند کې وساتي او کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه لمړی ریپورت درته وړاندې کوم. تاسو به خبرونه کې واوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان 2 ورځنی سوله نه غواړي بلکې تلپاتې سوله غواړي. نوموړي دا څرګندونې نن جمعه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت وکړي. په دې اړه پام وکړي د ریپورت.
له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د سلواغې په شپږشتمه په خپل خپور شوي پیغام کې ویلي دي چې 2 ورځنی سوله اقلیت محوره ده او د ټولنې لوی برخې پکې له پامه غورځول کیږي. نوموړي وویل چې د لنډمهالې سولې پر ځای تلپاتې سولې راتلونکې ده او زیاته یې کړه چې نور هغه وخت پای ته رسېدلی دی چې بهرنۍ تپل شوې جګړې ته د دین په نوم جهاد وویل.
ما اکنون یک بار دیگر در یکی از مقاطع سرنوشت ساز تاریخ خود قرار گرفته ایم.
موږ اوس یو ځل بیا د تاریخ په حساس پړاو کې یو. موږ کولی شو په یووالي او ملي عزم سره جګړه او ناامنۍ ته د پای ټکی کېږدو او رښتینی او تلپاتې سولې ته ورسیږو. زموږ خلک سوله غواړي، خو نه ماتېدونکې او لنډمهاله سوله. لنډمهاله سوله اقلیت محوره ده او د ټولنې لویه برخه لکه میرمنې، ځوانان او نورې لویې برخې له پامه غورځوي. هغه څوک چې د پردیو په لمسون او یا هم د حرام اقتصاد د دوام په هدف زموږ د ملي امنیتي ځواکونو د کمزوري کولو فکر لري، په افغانستان کې له سولې او ثبات او د حاکمیت څخه ویره لري.
ولسمشر غنی وویل چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنو ته پام ونه شو چې له امله یې نورې جګړې رامنځته شوې.
د پخواني شوروي متجاوز عسکر زموږ د خلکو د برحق مبارزو په نتیجه کې مجبور شول چې له افغانستان څخه ووزي، خو د افغانستان د سرنوشت ټاکلو او د آینده لپاره د تدبیر په برخه کې زموږ د خلکو تشویشونو ته لازمه توجه نشوه چې په نتیجه کې په نورو جګړو او مصیبتونو واوښتو. د افغانستان خلکو د دې لپاره د شوروي عسکرو د وتلو غوښتنه کوله چې د خپل ملک اختیار خپل وي او هر افغان د خپل رایې د استعمال له لارې د خپلې خوښې حکومت او نظام ولري او د دنیا د نورو ملتونو غوندې په سوله کې ژوند وکړي. طبعا زموږ د خلکو مقصد هیڅ وخت دا نه و چې یو جنګ به ختموو او بل به پیلوو.
جمهور رئیس غنی په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو وویل چې افغانان دا مهال یو برخلیک ټاکونکي وضعیت سره مخ دي چې د نوموړي په وینا په یووالي سره کولی شي جګړې او ناامنۍ پای ته ورسوي. ولسمشر غنی پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې امریکایي لوري او طالبانو د سولې په روانو خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکړی دی. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل که د سولې خبرې نتیجه ورکړي دوی به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر راکم کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه اوري. اجرایه رئیس عبدالله افغانستان څخه د بخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو دیرشمی کلیزی غونډې ته وویل له افغانستان څخه د یو شمیر بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال شته. هغه به د دغه سیاسي حالات په صورت کې حکومت باید ټول هغه سیاسي مشران چې اساسي قانون او د نظام سره کوم ستونزه نه لري په یو ټغر راټول کړي. پام کړئ په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال دی ریپورت ته.
اجرایه رئیس عبدالله چې د افغان حکومت او د پارلمان له یو شمېر چارواکو سره یو ځای نن د جمعې په ورځ پارک له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو د دیشتمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو په برخه کې په دغه هیواد کې د مشتو بهرنیو ځواکونو سرښندنه د یو ګډ دښمن د ځپلو لپاره وسایله، افغانستان کې د دغه ځواکونو شتون د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو شتون پر خلاف د یو ګډ ګواښ لامل وګڼه. ښاغلی عبدالله افغانستان څخه یو شمېر بهرنیو ځواکونو وتلو احتمال یادونه وکړه او دغه حالت د رامنځته کېدو په صورت کې افغان حکومت څخه په یو ټغر د افغان سیاسي مشرانو د راټولولو غوښتنه وکړه.
اما در شرایطی هستیم کې احتمال خروج یک قسمت از این قوت‌ها وجود داره.
خوب بود از شرایطی که چې د دغه ځواکونو دیوی برخه د وتلو احتمال شته دي دلته څه وشي او باید څه کار وشي چې دا جبران شي. ومې ویل چې د دې ترڅنګ کوم ټکي چې زموږ ترمنځ ګډ دي د افغانستان اسلامي جمهوریت، بلواک افغانستان، افغانستان د افغانستان د خلکو حقوقو سره، د عدالت په سیوري کې افغانستان او افغانستان چې ملي اردو لري.
اجرایه رئیس ویل چې افغانان د دې توان لري چې آیا په دغو مسلو به سره موافق کوکي او کنه. هغه ویل که داسې توان نوی نو بیا پر افغانستان د تاریخ ترخی تجربی تکرارېدلی شي. پارک دی غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې افغانان ته دغې ورځې د مبارکۍ د ورکولو تر څنګ په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې کړي او ویلي دي چې لنډمهالې سولې ټینګېدو پر ځای د تلپاتې سولې دپاره کار کوي.
سوله چند روزه اقلیت محور است و اکثریت بزرگ جامعه یعنی زنان، جوانان و طبقات محروم را نادیده میگیرد.
جمهور رئیس غنی ویل هغوی چې په افغانستان کې پر افغانانو تپل شوي بهرنۍ جګړې ته جهاد وی د دغه ادا وخت نور تیر شوی دی. هم دې غونډې ته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیات په خپله وینا کې ویل چې نړۍ او د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي په دې پوه شي چې افغانان د چا غلامان کېدلی نه شي. ښاغلی مسلمیات په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه هم وغږېده او وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. فضل هادي مسلمیات د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې د افغان حکومت د اسازو د نه ګډون مسلې یادونه هم وکړه. ویل چې 13 کاله وړاندې د بن په کانفرانس کې طالبان له پامه غورځول شوي وو چې پایله یې روانه جګړه ده. هغه ویل که افغان حکومت په دغو خبرو کې له پامه وغورځول شي نو سوله به ټینګه نه شي او جګړه به دوام ومومي.
هغه دوستان چې د حکومت سره علاقمندي خبرو ته نه لري کوشش کوي چې بیرون د افغانستان د ملت نه د طالب سره یا د نورو بخشونو سره د افغانستان په نمایندګۍ خبرې وکړي. زموږ ته خواهش داده چې د افغانستان حکومت صحیح ده چې کمی کاسته بلري د افغانستان د ملت استازیتوب کوي. د افغانستان د حکومت سپکاوی یا نفی کول د ملت نفی کول دغه سي حرکتونه متاسفانه دغه سي بدبختی لري چې بیا پایلې ډېرې سختې. که موږ تاریخ ته مراجعه وکړو 13 کاله وړاندې په دغه خاوره او په دې کابل طالب حاکم د سیمې د یو هیواد نه پرته نور هیوادونو په رسمیت هم نه پیژند، دوه درې عربي هیوادونه. خو د بون په غونډه کې دغه یوه ډله یا یو جنګي ګروپ چې هلته حکومت حاکم و په نظر کې ونه نیول شو بدبختي تاسو ګورئ چې 13 کاله دوام کوي.
د دې غونډې سربیره نن د لوی جرګې په خیمه کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دیشتمې کلیزې لمانځنې لپاره د شهیدانو د بچیانو د ملي مجمع په نوم یو خوځښ لویه غونډه جوړه کړې وه. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 لمریز کال مرغومی پشپګمه د افغانستان پر خاوره پوځي تیری وک چې په دغه هیواد کې د نږدې لس کالو جګړې څخه پس د دغه ځواکونو روسي کمانډان جنرال بوریس ګروموف د مرغومی پشپګشتمه د حیرتان بندر لاري له افغانستان ووت چې ورسره د دغه هیواد اشغال پای ته ورسید.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
بیا هم د افغانستان څخه بل رپورت لرو. مرکه لرو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای دوی بر راتلونکو ونې د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې پلټ وکړي. د سولې د ولسی حرکت بیان بسم الله وطن دوست امریکا غږ ته وویل ټاکل شوې ده چې په پلټ کې په زرګونه کسان برخه واخلي او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره خپل غږ اوچت کړي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ موږ په لغمان کې ستر لاریون درلود. د لاریون پر مهال زرګونو کسانو د سولې اوربند چغه پورته کړه. د جګړې په ښکېل اړخونو باندې بیا غږ وکړ چې نور موږ مه وژنئ، نور موږ سوله غواړو، نور تاسو په خپلو کې اوربند وکړئ. تېره شپه په ننګرهار کې وو. په ننګرهار د بیسود پر تله چلدنه وسته. له بده مرغه په چلدنه کې درې کسان سطحي او یو کس سخت ژوبل سو. وروسته موږ پر همهغه ځای چې چلدنه سوې وه پرلت پیل کړ. شاوخوا دوه ساعته پر همهغه ځای ووه. له همهغه ځای څخه مو غږ پورته کړ چې نور باید د جګړې ښکېل اړخونه ملکي کسان ونه وژني او تر څنګ دې ځای ژر تر ژر اوربند اعلان کړي. نن راغلي په کونړ کې یو د روانې اونۍ د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ د کونړ په مرکز اسد آباد کې لاریون لرو. دلته هم په زرګونو ولسونه لیوالتیا لري چې راغونډ شي او د جګړې په ښکېل اړخونو باندې غږ وکړي چې نور داسې ته تاسو سوله وکړي او په منځ کې موږ مه وژنئ.
وطن دوست صاحب، ستاسو دغه لاریونونه به تر کومه روان دي؟ تاسو د افغانستان په مختلفو نقاطو کې لاریونونه وکړل، خلکو هم ستاسو ملتیا کړې، اوس هم کوي، اما نتایج ستاسو په نظر څه ډول دي؟ څومره تاسو د منلو وړ وي او تر کله به تاسو لاریون کوي؟ آیا د خپلو لاریونونو د نور جدي کېدو پلان هم لرئ او کنه؟
لکه چې موږ له هلمند څخه حرکت کړی دي، موږ تلور ماده د پېټرولیکو چې لمړی ماده دا چې د جګړې ښکېل اړخونه باید ژر تر ژره دایمي اوربند اعلان کړي. دوه ماده دا وه چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د سولې لپاره یو مرکز وټاکي څو دواړه اړخونه په هماغه ځای کې سره وغږېږي او یوې روغې جوړې ته ورسېږي. درېیمه ماده دا وه چې د جګړې ښکېل اړخونه د یو ګډ نظام جوړ کړي، داسې نظام چې زموږ ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. وروستۍ ماده دا وه چې وروسته له هغې بیا چې کله ګډ نظام جوړېږي د جګړې ښکېل اړخونه دي بحرمیانو که د وتلو لپاره محل ویش وټاکي. د نیکه مرغه زموږ ځینې مادې اوس منل شوي دي، هغه دا چې د سولې خبرې اترې په نړیواله کچه روانې دي. امریکا او طالبان مخامخ سره کښېنستلي دي، څو ځله یې خبرې اترې کړې دي. په مسکو کې غونډه وسته، په اسلام آباد کې غونډه کېږي، په قطر کې غونډه شوې دي. دا هغه شان دي چې ولس غوښتل، دا هغه شان دي چې د سولې ولسي حرکت یې غواړي او غوښتلې، او هغه دي چې د بحرمیانو د وتلو لپاره هم نړیواله کچه مذاکرات کېږي چې د وتلو پروسیجر باید څنګه واوسي. یوازې یو شی چې پاتې دی، هغه دایمي اوربند دی. اوس ولسونه پر دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې دایمي اوربند واوسي. یو متل دی په پښتو کې، تر څو چې کوچنۍ ونه ژاړي مور تی نه ورکوي، شیدې نه ورکوي. له کله چې ولس ویده دی سکوت یې اختیار کړی دی، جګړه روانه ده. کله چې ولس راویښېږي سکوت ماتوي، جګړه خپله له منځه ځي. د جګړې ښکېل اړخونه اوس ځکه جګړه مخته وړي چې ولس سکوت اختیار کړی دی. ولس د دې دواړو ته وخت ورکړی دی چې په خپلو کې هم سره ووژني، له بده مرغه موږ هم ووژني. کله چې ولس راپاتې پر طالب باندې غږ کوي چې په مسجد کې ما مه وژنه، په بازار کې ما مه وژنه، په جګړه کې ما مه وژنه، همداراز پر حکومت غږ کوي چې په هوایي برید کې ما مه وژنه، زما پر مسجد هوایي برید مه کوه، زما پر مدرسه برید مه کوه. خپله د جګړې ښکېل اړخونه دې ته چمتو کېږي چې نور دغه روان حالت پای ته ورسوي. دا چې اوس ولسونه غږ پورته کړی دی، ډېر ژر به په افغانستان کې اوربند اعلان شي او سوله به وشي. زموږ حرکت به تر هغو پورې روان وي تر څو چې په افغانستان کې دایمي سوله او دایمي اوربند نه وي راغلی. تر همهغه مهاله پورې به ولسونه بیا بیا د جګړې په ښکېل اړخونو باندې فشار اوري چې دوی پېښې برخې ته غاړه کېږدي، ژر تر ژره اوربند اعلان شي او سوله وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
اوس هم د سیمې څخه یو خبر. د بلوچستان ایالت سوبایي اسمبلی د سعودي عربستان سره د پاکستان د معاهدو مخالفت کړی. نور تفصیل د کوټینا د امریکا غاګ د خبريال جمیل خان په راپور کې اوري.
د بلوچستان د ایالتي اسمبلی د مخالفي ډلې د بلوچ ملت پاله بلوچستان عوامي پارټي منګل سنا بلوچ وویل چې مرکزی حکومت اسلام آباد له سعودي عرب سره د پانګې لپاره معاهده کوي، خو له بلوچستان سره هیڅ ډول سلا نه دی کړی. په دا معاهده کې یو د لس عربو ډالرو د تیلو د صفا کولو شرکت او دویم بیا د بلوچستان په مدني وسایلو کې د دوی دلچسپي ده.
وو پاکستان آ رہا ہے، سب کی نظریں بلوچستان کے معدنی دولت، بلوچستان کی ساحل اور وسائل پہ لگی ہوئی. 30 سے 35 ہزار کے قریب ایکڑ زمین جو ہے لینے کی جو ہے بات کی جا رہی ہے. ہم بلوچستان کے عوام کے مفادات کے ترجمان ہیں.
اگر پاکستان تھا روان دی خود اٹول استر کی دا بلوچستان پر مدانی دولت پر ساحل اور وسائل باندھی دیں. لدیش وزخا 53,000 ایکڑو دمزے کی دا ورکولو خبری روانی دیں. مجھ دا بلوچستان دا خلگو دا مفادات ویانیو. دا پشتنخواہ ملی عوامی گوند دا ایالتی اسمبلی غڑ نصر اللہ زیر وول چی دا اسلام آباد مرکزی حکومت دا پاکستان اور دا چین ترمینز دا اقتصادی راداری دا لوی لاری پروژه دا پنجاب پر لور اڑولی دا خیبر پختونخوا او بلوچستان لپام غرزولی دیں.
دا سعودی عرب لخوا چی کم پا گوادر کی آئل ریفائنری دا پارا چی کم التا سرمایہ کاری کیجی پا دے حق لدی دا صوبے حکومت داغ صوبائی اسمبلی پہ اعتماد کی واخستل سی. کل ہم دا صوبے حکومت دا صوبائی اسمبلی یا صوبائی خود مختیاری نہ دبنل سوے.
د بلوچستان ایالت په یتلافی حکومت کې ګډ پښتون ملت پاله د عوامي نېشنل پارټي غړی اصغر خان اچکزی وویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان و خلکو ته په خپل حقوقو ورکولو کې پاتې راغلی دی. د وویل چې گوادر سیده سیپک مرکز ګڼل کیږي، خو د دې پریکړې پنجاب حکومت کوي. د بلوچستان ایالتی اسمبلی په یو خوله باندې دغه پریکړې لیک منظور کړي چې مرکزی حکومت اسلام آباد دی له سعودي عرب او له نورو هیوادو سره د بلوچستان په حق له سکوم پریکړې کوي. موږ په خبر کړي سرګند دی وی چې د سعودي عرب شهزاده محمد بن سلمان سبا د دوو ورځو لپاره په سرکاري دوره باندې اسلام آباد ته راسي. سید پاکستان د حکومت سره به د پانکی د 54 د موعدو اټکل کیږي. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا له اروپا څخه غوښتي دي چې له ایران سره د 2015 له هغه اټومي موافقې څخه لاس واخلي چې امریکا تیر کال ترینه ووتله. د پولان په پلازمینه وارسا کې د یو کانفرنس په ترڅ کې د امریکا جمهوری ریاست مرستیال پر خپل اروپایي متحدینو تور ولګو چې د ایران د وژونکو انقلابي رژیم پر خلاف د امریکایي بندیزونو د ماتولو هڅه کوي. په دغه غونډه کې ځینو اروپایي هیوادونو له ګډون څخه انکار کړی دی. په مخکړي د امریکا غا خبريال هنری ریچول رپورټ ده.
په دغه سرمشریزه غونډه کې چې د نړۍ د شپیتو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه، دا منځنی ختیځ د شخړو په اړه خبرې وشوې، خو ډېر تمرکز پر ایران وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې وویل:
نو کانتری سپوک اوت اند ډینایډ انی اف د بیسک فاکټس.
هیڅ هوا د هغه اساسي حقایقو په اړه څه ونه ویل او نه یې هم رد کړل چې موږ د ایران په اړه ویلي دي. تهدید متوجه دی او دا د رژیم خاصیت دی. په دې اړه د نظر توافق موجود و.
دا غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ ښایي د نظر یووالی موجود وي، خو په دغه غونډه کې د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په شمول د امریکا د ځینو متحدینو نشتوالی د پام وړ و. د برېټانیا استازی هم له غونډې څخه په لومړیو کې ووت. دغو درې واړو متحدینو د ایران د 2015 کال اټومي موافقې ملاتړ کړی سره له دې چې امریکا ترېنه وتلې ده. د امریکا د جمهوري ریاست مرستیال مایک پینس د بدلون غوښتنه وکړه.
The time has come for our European partners to
د دې وخت رسیدلی دی چې زمونږ اروپایي متحدین د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او له موږ سره یو ځای شي چې ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار واچو څو د ایران خلکو سیمې او نړۍ ته امنیت، سوله او ازادي ورکړو.
شنون کې وایي معلومیږي چې پولند او ځینې نور اروپایي هیوادونه د واشنگتن له دریځ سره نږدېوالی لري او امریکا ورته دا یو فرصت په سترګه ګوري. دا اروپا د بهرنیو چارو سیډنیزې شورا پیوتر بوروس وایي:
زه داسې احساس کوم چې د ترامپ اداره د اروپا د یووالي هیڅ پروا نه لري او ښایي هڅه کوي چې د اروپا دننه له اختلافاتو څخه ګټه واخلي او حتی دغه اختلافات لا هم پراخ کړي.
یو شمېر نور بیا وایي چې د واشنگتن هدف د امریکا او اروپا ترمنځ د درز له منځه وړل دي. د رایل یونایټډ سرویسز د سیډنیز انسټیټیوټ جاناتن ایال وای
The United States is willing to re-engage with them on a Middle East policy.
امریکا غواړي چې د منځني ختیځ د پالیسۍ په ځانګړي توګه په ایران د بیا بندیزونو لګولو په څیر د حساسو موضوعاتو په اړه له هغوی سره لسره کار وکړي، چې په اړه یې د امریکا او اروپا ترمنځ یو لوی درز موجود دی. دوهم دا چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي د سپینې ماڼۍ پام دې ته واړوي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د اهدافو په برخه کې د اروپایانو ملګرتیا بل بدیل نه لري.
په دغه سرمشریزه غونډه کې اسرائیل او ځینو سنی هیوادونو برخه اخیستې وه. قطر، ترکیه او لبنان پکې د برخه اخیستلو څخه انکار کړی و. ایران چې په دغه غونډه کې ګډون نه درلود دا یې په سر کې مړه بللې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د افغانستان څخه رپورټ لرو. په کندهار کې د پولیو دوهمه پیخه شوه. کندهار په افغانستان کې لمړنی ولایت دی چې د پولیو پیخه سږ کال پکې ثبت شوه.
روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو د نوې پیښه د هلمند او روزګان ولایتونو سره په سرحد کې د کندهار په غورک ولسوالۍ کې رامنځته شوه. ګوزن وهلې ماشوم 15 کال عمر لري او هلک دی. د غورک په ولسوالۍ کې تر 10,000 زیات کوچنیان د یو کال څخه د زیات مودې لپاره له واکسین څخه محروم پاتې و. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې ګوزن وهلې ماشوم په خپل ټول عمر کې یوازې 2 ځله واکسین ترلاسه کړی و. د زیاتې چې د غورک په ولسوالۍ کې به د دینوي پیښ په خبرګون کې د واکسین یو خاص کمپاین په نږدې راتلونکو ورځو کې عملي کړي. روغتیایي مسولین وایي چې ګوزن وهلی ماشوم په وروستي ځل 13 میاشتې مخکې د سفر پر وخت واکسین شوی. غورک د روزګان ولایت له دیراوت او د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ سره په سرحد کې د کندهار غرنۍ ولسوالۍ ده. تیر کال په روزګان کې د پولیو دوه مثبت پیښې او په هلمند کې څلور مثبت پیښې سبسیوي. تر دې تازه پیښې درې اونۍ مخکې هم د پولیو بل پیښه د کندهار په سپین بولدک پولیسوالۍ کې رامنځته شوې چې یو دوه کلن ماشوم انجلۍ پکې ګزارن وهلې. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ پر مخ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزارن ویروس د ماشومانو روغتیا ګواښي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي تروریزم په سیمه کې ناسور دی او ویستلې غړي حسي غواړي. خغلی غنی چې د مهال د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره په جرمني کې دی، د خپل ټویټر په پانه کې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دغه هیواد احتیاطي پولیسو د مرکزی ادارې د منصبګینو د موټرو پر کاروان د تیری ورځې برید په سخت ټکو غندلې دی. د کندهار روغتیایي مسولین وایي د غورک په ولسوالۍ کې د پولیو نوې پیخه پیدا شوې. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې ګوزن وهلې ماشوم 15 کلن هلک دی او په خپل ټول عمر کې یوازې 2 ځله واکسین شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو د کمولو په هکله هر اړخیزه څیړنه کوي. د امریکا ملی رادیو ان پی آر چې په کابل کې د امریکا د سفارت داخلي یاداشتونو ته لار موندلې رپورت ورکړی چې په کابل کې زموږ شتون د کلونو په ترڅ کې په غیر معمولي توګه پراخ شوی. دغه ماموریت د نړۍ په کچه تر ټولو ستر دی او تر هغه څلوی دی چې باید اوسنی د نورو ستر سفارتونو په پرتله دوه چنده ستر او په بغداد کې د امریکا د سفارت په پرتله 15 چنده ستر دی. چین پاکستان ته 3.5 میلیارد ډالر پور او بلایوزه مرستي ورکوي. چین ژمنه کړې چې د پاکستان په مرکزی بانک کې د بهرنیو اسارو د کمښت چاره به کوي او هم به د ټولنیزو او اقتصادي پروژو لپاره ورته پیسې ورکوي. پاکستانی چارواکو او چینایي ډیپلوماټانو دا خبره تایید کړل چې چین به ډیر ژر د پاکستان په دولتي بانک کې 2.5 میلیارد ډالر واچوي. قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه پښتو مخامنی خبرونه پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تر بیا مو په پاک الله سپارم. شپه مو بخیر.